سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله همداشي با پر رادیو سربیره د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شي. پیل به له دې وکړو چې د کوربا افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو په لومړنۍ لوبه کې نن لومړی پاکستان توپوهنه وکړه او د 202 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. وړاندې به په دې اړه چې دا لوبه څنګه تیره شوې ده، چا پکې ډېرې منډې کړې دي او چا وکټ اخیستې دي، وروسته درته جزئیات درکړو. اوس هم نور خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامخ پور کړی دی د 2020 کال د اګست له 15مې د روان کال د جون تر 30مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تېر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې پکې د غیر قضایي وژنو په خپل سرنیونو او توقيف شکنجي او ناوړه چلند او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي. په راپور کې راغلي دي دا سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تېر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا ویب لیکون کوي ولای دی. د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلی دی محمد حسین ولایتی د شنبې پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتی په قندي ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول او د هغه د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریټ کې اولس پوځیان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکو نن مشال راډیو ته ویلي دي چې دا بریټ نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوز په دوه موټر شوې دي. امنیتي چارواکو د نوم نه خوده په شرط مشال راډیو ته ویلي دي له وسلوالو سره په نښته کې د پوز دیو چارواکي په ګډون یو لس نور پوځیان وژل شوې دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوې دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریټ مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې بریټ کې اتلس پوځیان وژل دي. په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان نوکه د وسلوالو بریدونو زیات شوې دي چې ډېر وخت ورته د بریدونو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان مني. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي لخپل سربي سیال الکساندر ویچووچ سره یې پرانیستي صدقانه او ګټوره لیدنه درلودله. غغلی زلنسکی نن پر خپل ټویټر یا ایکس شبکې باندې د خبره کړې ده او زیاته کړې ده د ملګرو ملتونو منشور د درناوي د پولو د ساتنې او زموږ د ملتونو د راتلونکي په اړه په ګډ اروپایي کور کې ښې خبرې وشوې. د اوکرين ولسمشر په خپل خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا د دوه هیوادونو په ګټه بلل ده. سربیا د مسکو په خانه متحد او د الویدیس له هغو بندیزونو سره چې پر روسیې وضع کړي دي خپل مخالفت څرګند کړی دی. دا بندیزونه پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه ارغل په ځواب کې وضع شوي دي. او د کوربا افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې ورځنیو سیالیو په نومړی لوبه کې نن نومړی پاکستان توپوهنه وکړه او د 202 منډو هدف یې وټاکه. پاکستاني لوبډلې یوازې د لوبي اته څلوېښت اورونه ولوبول او ټولې وکټ یې له لاسه ورکړې. په افغان توپچونکو کې مجیب الرحمان تر نورو ښه وځلېده چې درې مهمې وکټ یې وسوځولې. د غراز راشد خان او محمد نبي دوه، فضل حق فاروقي او رحمت چاپ یې یوه وکټه واخیسته. د پاکستان په توپوهونکو کې امام الحق یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سیلیزه جوړ کړه. هغه په یو شپېتو منډو وسوځېده. د غراز شاداب خان او افتخار احمد په ترتیب سره 9.5 منډې وکړې. د افغان لوبډلې د توپوهنې پایل به رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران کوي. خبرونه مو اوریدل له وړاندې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي دي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښیي طالبانو په خپله تېره دوه کلنه واکمنۍ کې د تېر جمهوري نظام چارواکي او همدارنګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرتېري وشلی دي. په دې اړه وړاندې به درته نور جزئیات هم ولرو. بل پلو ته بیا د بخښ نړیوال سازمان نن ویلي دي چې وخته د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوي دي، بندیانې شوي دي، د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوي ده او د ملکي تلفات راپورونه هم ورکړل شوی دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات به هم درته ولرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان به تعقیب عیدا کړی ده چې د سیمې په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولیو کې دوی خپل رسمي استازي لري او دغلته د افغان سفارتونو چارې د دوی په امر پرمخ وړل کیږي. دا چې ښاغلی متقید خبره چیرته کړې ده په دې به هم درته جزئیات ولرو. ګوندي پاکستان ته به هم ورشو چې نن په وزیرستان کې پر د پوزیانو پر دوه موټر په بریټ کې ولس پوزیان وژل شوی دی. په دې اړه به هم نور تفصیل درته ولرو او دا به هم سره واوري وګوري چې په خوست کې ځوانان اوس څه ډول ملي کې وي. نور مطلب هم شته منتیا مواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی سازمان وايي وقته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکنی جمهوري نظام لا 900 زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. ورزو حسیب تلاش ته تلاش سي تاسو ستړي مشي. په خیر علي کا د یوناما د دغه راپور په اړه نور جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وايي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د 2023 کال له اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر 30 د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړې دي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې په خپل نننې راپور کې لیکلي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غوښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بند خونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لیږل شوي او وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس شبکه یا مخکنی ټویټر باندې لیکلي چې دا راپور له حقیقت لرې دی او زیاتوي چې د اسلامي امارت له لوري عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوی ده. د پیوان وینا خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستلو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره دوی په جدي ډول څېړلې دي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونر فریزر وايي له عمومي بخښنه وروسته د بشري حقوقو نقض د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوې نه ده. هغه وايي په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې د دې په وینا دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب او اوسنی چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي. د یوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقونو نقض یو له جدي اندېښنو بولي او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې دروان وقتونو هنداره بولي. غره نازادي رډو ته ویل چې نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ د نقص مخه ونیسي. د دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي دي خو طالبانو تل دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دا راپور پاړه باندې چې د 2020 کال لاګیس راهیسې تر روان کال پورې ځینې پیښې مستند کړې وي. موږ سره چې زیات شریک کړل په همدې موضوع تم کېږو. په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړي شینکی کړي خویل هم را سره په مجله کې وصل شوې. دا غلي کړي خویل تاسو ستړي مشه په خیر اغلي که په پیل کې راته وي یو نامه په دغه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په ټوله کې طالبانو عمومي افا ندا ملي کړي خو طالبانو بیا بیرته د غراپورونو راپور رد کړي دی. ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په ټولیزه توګه باندې د عمومي افا عملی کړي ده. ساسي په باندې تاسو افغانستان چارې لنزدې څارې دغه افا چې طالبانو اعلان کړي وا په افغانستان کې واقعا ملي شوې ده.
سلام ده سپاپان باندې طالبان د دلو پاره چې ظاهر وخی چې مثلا دوی افا اعلان کړي او د ټول ژوند خوندې ده. خو متاسفانه د خوندیتوب هیڅ هغه لارې چارې چې باید خلک مطمئنه اوسي یا داسې یو ځای چې ولس وکړي چې خپل شکایت یا خپل اندېښنه شریکه کړي هغه درسته ټوله د ولس په وړاندې باندې بند شوې دي. نو کله چې زبیح الله مجاهد وای چې کېدای شي شخصي انتقامګیري وي، آیا دغه شخصي انتقامګیري د تاسو هغه کسان چې تاسو پر متعلق دي ستاسو بیرغ کاروي د ستاسو امکانات کاروي، څنګه کولای شي چې لاړ شي یو څوک له کوره یا په زور یا په فری باندې له کوره باسي وژي شکنجه کوي اختطاف کوي؟ دغه ټول هغه مسایل دي که دوی د یو یا د دوه قضیو واقعا جدي پیګیري کړي نور به چا دا کار نه کو یا داسې یوه شمېره یې شریکه کړې وسې هر چا مغه شمېرې ته زنګ وهلی وای چې مثلا داسې یو کس راغلی او یو زما د کور غلی له کوره ویسه یا یوې وړ یا بیایي. مطلب هغه میکانیزمونه چې وکړی سي واقعا د دوی ژوند خوندي اوسي هغه نه دي کارولی او په ډېر اسانۍ باندې دوی همیشه وایي چې دا راپورونه بې بنیاده دي. زه مطمئنه یم چې یوناما یا دا بینالمللي معتبرې ادارې هېڅکله هم داسې صرف د خبر په حساب یا د چا په ویلو په اساس باندې دا راپورونه نه تېروي یا هغه کوي، ځکه چې د پیښو څنګه چې هغه ژورنالستانو راپورونه ورکړي، کورنیو راپورونه ورکړي، له دغه کوم څه یوناما دغه ذکر کړی له هغه نه خورا زیات نمبر
کسانغلیکړوخیلتاسو یو موضوع ته مخکې اشاره وکړه په بخښنې سره چې دغه د پوخانیو سرتیرو د وژنې په اړه په ځانګړي ډول کې دی ته پاتې شو. دغه د انتقام او انتقامي وژنه په اړه باندې ډیر شمېر کله چې راپورونه ورکول کیږي د هغه خورو او طالبانو لخوا یا د هغه سرتیرو لخوا چې دوی په لرو پروتو سیمو کې دي او هلته د طالبانو سره کار کوي، د دوی لخوا د دغه کسانو د وژنې راپورونه ورکړل شوی دي. ساسې پان باندې دغه میکانیزمونه طالبانو نه دي جوړ کړی که دوی په خپل سرتیرو باندې کافي نفوذ نه لري؟
سوا په نظر باندې دوی نه دي کړی، ځکه چې یو غیر معسق راپور هم داده چې دی وزیر له ادرسه هم ورته ویل شوی چې موږ به ظاهره موږ به په رسنۍ کارو چې دا کار مکه هم به تاسو خپل کړو ته ادامه ورکړي. که خو په هر صورت چون دا مستند شوی نه ده نو ځکه ډېر معتبر نه ګڼل کیږي. سوا په نظر باندې دوی سره هم نظر دي، ځکه چې ظاهرا د افغان مسله ځکه چې کوم رقم خشونت دوی له خلکو سره کوي په دې معنا کې په همدغه وژنه کې دوی رضایت لري. تاسې وګورئ چې تاسو په اخرا یو ویډیو به مې لیدلې چې یو څو نجونې چې په یو ځای کې سره یوځای کېږي څه رقم طالبان ورځي او څه رقم هغوی تعدیدوي او څه رقم هغوی ویروي. همدارنګه غیر قانوني ګرفتاریانې دغه نه څنګه دوی انکار کولی شي؟ د استاد عظیمي چې د د موه دغه د پاکستاني امنیتي مشاور پر راتک په خاطر غوښته چې راځي تظاهرات او کوسباته څومیا سي بندخانه تیر کړل، نن چې متیولا ویساب په کوم جرم باندې مثلا په زندان کې پروت یا محمود حبیبي چې په خوانی په مهین پاتې شوی د ملکی اوای چلن ول نن تر ورځې پورې دغه سرنوشت
هغه لیکل دغه موارد تاسو اشاره وکړه یادونه مو وکړه
یادونه کوي
په بخښنه سره هغه لیکل تاسو د ځینې موارد ته اشاره وکړه یادونه مو وکړه. دوی عملا اوس د طالبانو په بن کې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. لدې سره نړیوال سازمانونه هم پر لبسې اعلامي ورکړي له طالبانو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو سرغړونه دي بند کړي، له داسې سرغړونو د لاس وخلي هغه چې د طالبانو په بن کې دغه ډېره خوشي کړي. ظاهرا د سخکاري شو طالبان د غیلامیو ته د دچ بهرنیان ورته څوي چاندن توجه نه کوي. ستاسي پان باندې اولی دوی د خبري د غیلامی بیباکه غني او کدا سي بیباکه وخلی پایله به ورته څوي؟
دوی اصلا از فکر کوم په تاریخواله کې لوی شوی دی، روزل شوی دی په مخه ذهنیت باندې، ولست طبيخي د دښمن په سترګه باندې ګوري، فکر کوي همدغه فرصت څنګه دا ولست وزپی آرام کی او مظلوم کی خوار کی ذلیل کی تر څو پر دې مقابل کې ونه دري. زه فکر کوم چې دا یو غلط استراتیجی ده، دا یو غلط تخنیک ده چې دوی کاروي. د دوی ته د دوی پایله به دوی ته ډیره منفی وي، ځکه چې دوی همیشه نشي کولای چې خلک پام دار رقم باندې وایي، هڅه چې خلک وایي بل اخر دی ورځ د اخر د جرأت پیدا کین چې دی په مقابل کې ټول یو سره ودرې کې بیا وخت په جول پر کنټرول ډیر سخت دی. بهتر به دا وي چې نور د خلکو خوندیتوب دوی ضمانت ورکړي، له داسې کړنو غیر قانوني کړنو لاس واخلي، کوم عفوی چې کړی واقعي شي کلمه لیکي، هر هغه کس چې دوی پر متعلق ده داسې یو اقدام کوي به دغه قانون مجازات شي. که یو نفر مجازات شي راتلونکي باندې کېږي، او همدارنګه داسې مکانیزمونه دوی باید په لاره باندې واچي تر څو پورې خلک مغه میکانیزمونه په استفادې خوندي واوسیږي او دوی ته راپور ورکړي او د دې غیر قانوني کړنو مخه ونیسي، او همدارنګه دوی د ول سره انساني چلند وکړي.
لنډ راته وایي چې وخت کم ده، غلې کړو خیل کچری دغه ډول اعلامیه چې نړیوال ورکی د بشري حقوقو د نقص په اړه باندې دوی د مور کړی او طالبان هم داسې بې باکه وغلی رسمیت پیژندلو موضوع به څنګه کیږي لاندې ته وای؟
زه فکر کوم چې بیا ام د خپل د خپل کلن به اسدی کیږي چې د رسمیت په پیژندل شي، د څو په چې دوی د ملي اصول او قوانینو ته درناوی ونه کی او د بشري حقوقو ضمانت په افغانستان کې ونه کی ولس راضی نه کی، زه فکر نه کوم چې دوی په رسمیت پیژندل شي.
ډیر زیاته مننه. کور ودانه په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې غړی شینکی کړي خیل و چې د ملګر ملتونو د راپور په اړه باندې چې ویلي یو طالبانو په افغانستان کې له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د تیر نظام د چارواکو همدارنګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه باندې له بشري حقوقو سره غړونه کړې ده. موږ سره خپل نظر او تحلیل شریک کړو. په افغانستان کې پاتې کیږو. د بخنړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. د سازمان په خپل راپور کې چې تیر شپې خبر کړی دی لیکلي دی، وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منې شوي، بندیانې شوي، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده، او د ملکي تلفاتو راپورونه هم شته دی. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم جانې تاسو ستړي مشې، په خیر راغلې. که تاسو راته ووایئ چې د بخنړۍ د نړیوال سازمان په دې راپور کې د افغانستان په اړه نور څه ویل شوی دی؟
مننه فریدا جان. لکه څنګه چې تاسو وویل، د بخنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو د زده کړو، بیان ازادۍ او د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکي اقداماتو ته کتنه کړې ده. د سازمان په خپل ایکس شبکه کې چې پخوانی ټویټر وو، یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي وخت د طالبانو بانو لا رسیدو وروسته، یعنی 2020م کال لا اگست څخه د 2022م کال تر جون پورې طالبانو 1240 کسان نیولي چې 1180 یې خځې دي. د بکنې نړیوال سازمان د نه لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوې دي، خو طالبانو تر ډیره متارضي خځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقوقو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي، او بیا یې هم د طالبانو په سیاستونو باندې نیوکې کړې وې. د بخنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع کړې دي. تر خوا یې د 2020م کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2020م کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخنې نړیوال سازمان دا مهال دا ارقام خپروي چې اوس مهال طالبان له محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو منع شوي دي. د سازمان زیاته کړي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 43% رسنۍ سقوط شوي، او تر څنګ یې 48% ښځینه او 52% نارینه خبریالان بې دندو شوي دي. د بخنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2020م له اګست د 2020م کال تر مې میاشتې پورې 1,950 ملکیان وژل شوي او 2,690 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې د طالبان حکومت بیا اعلان کوي چې په ټول افغانستان کې سرتاسري حکومت رامنځته شوی دی. د بخنې نړیوال سازمان زیاتوي، نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په ساتنه کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي، بلکې تاوتریخوالی پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونه هم کړې ده. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې ویلي وو چې افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په همدې حال کې د بکنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي له خپلو غچ اخیستونکو پریکړې څخه لاس واخلي او د مذهبي او قومي د بشري حقونو د مدافعینو، د قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو او خبریالانو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر پای نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړو، د بیان ازادۍ د تضمین په ګډون له خپل سرو نیولو هم لاس واخلي. فرید جان
ډیر زیاته مننه کورودان لیما سپیڅلی و چې د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور جزئیات را سره شریک کړو. د افغانستان بل مسله بر واخلو، د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کوي چې د سیمې په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سیاسي استازولۍ کې دوی خپل رسمي استازي لري او دغلته د افغان سفارتونو چارې د دوی پام پر مخ وړل کیږي. ورزو خاطر پردیس صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی. تاسو ته وایي چې خغلی متقی دا خبرې چیرته کړي دي او په کوم هیوادونو کې دغه استازولۍ د طالبان لخوا پر مخ وړل کیږي؟
سلام فرید جان، تاسو ټول لیدونکو ته په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 15 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ او سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سه شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل، نړۍ د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونه ټول ګډونه حکومت او له ترهګرۍ سره مبارزه د پلمې په ډول کاروي. خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ راورسته افغانستان د بشري حقونو د نقص په برخه کې د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. متقی د هغو هیوادونو نومونه واخیستل چې دوی بلته پکې خپل استازي لري. نوموړي وویل د منځنۍ آسیا ډیری هیوادونه چین، روسیا، آذربایجان، مالیزیا، ترکیه او د دې ترڅنګ یو شمېر نور هیوادونه دي چې دوی هلته خپل استازي استولي دي او د کابل نه د دغو سفارتخانو چارو کنټرول پر مخ وړل کیږي. امیر خان متقی وایي د نړۍ لخوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دي وړاندې شوي، په داسې حال کې چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقونو ټینګښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو د رسمي پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. په ورته وخت کې په بریتانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات عزیز معارج وایي د طالبانو له نړۍ سره ښکاراړي کې نه لري، خو د پردې تر شا د دوی ځینې تعاملات شته دي. پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي، خو د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ یو هیواد د نړۍ په کچه د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
ډیر زیاته مننه کور ودان خطر پردیس و چې د خغلی متقی چې دوی ویلي وو له افغانستان بهر په 15 هیوادونو کې د افغانستان استازولۍ چارې دوی پر مخ وړي. موږ سره تفصیل شریک کړو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې 12 پوځیان وژل شوي دي. ورزو د مشال راډیو خبریالې فرخوندې اسد ته اغلی اسد تاسیم ستړي مشي بخیر اغلی، که تاسو راته ووایئ چې دغه پیښه د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده او د 12 پوځیانو په ګډون باندې د کوم چارواکي د وژل کېدو خبره هم شوې ده، که تاسو په دې اړه تفصیل راکړئ.
ډیره مننه تاسو نه. بالکل، دا پیخه نن سهار یعنی د سه شنبه په ورځ د بر جنوبی وزیرستان کې شوې ده. هلته امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیخه د تیارزی تحصیل په شولام خیسور سیمه کې شوې ده، او دغه دا یو وسوال برید وو چې د دیرشم بلوچ رجمنټ په 2 گاډو باندې وسوالو حمله کړې ده. پکې 12 پوځیان وژل شوي دي او درې پکې نور ژوبل دي. امنیتی چارواکو دا هم ویلی چې د وسلوالو په انخته کې تاسو ذکر وکړو چې کوم پوزي چارواکي نو د یو نائب صوبیدار په ګډون پکې یو لس پوزیان چې نور سپایان وو هغه وجل شپ دي درې نور جوړبل دي او د سره سره بزدا هم وایم چې دغه پیخې ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده او دوی په خپل یو خبرشوی بیان کې دا هم ویلي چې په دغه پیخه کې دوی اتلس پوزیان وجلی دي خو هم نن د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر په یو خبرشوی بیان کې بیا ویلي دي چې په جنوبی وزیرستان کې کوم حمله شوې ده په دې کې د دوی شپږ پوزیان وجل شوې دي او په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا سلور او وسلوال دوی هم وجل دي او دوی وایي چې دوه پکې ژوبل شوې دي او دلته به تاسو ته دا ذکر وکړم چې دا انتظامی لحاظ سره وزیرستان چې دا په دوو برخو کې ویشل شوې دي یو ته بر جنوبی وزیرستان وای او بل ته کوز جنوبی وزیرستان وای نو دا په خشیده دا بر جنوبی وزیرستان کې شوې ده سروکۍ سب ډیویژن دی د دینه پسته بیا لوور وزیرستان شروع کیږي دغه د وزیرو سیمتري شروع کیږي کم وزیر قبایل چې دي د هغوی سیمتي شروع کیږي او د دینه وړاندې دا ذکر به زه هم کم شید اگست په 19 هم د جنوبی وزیرستان په مکین تحصیل کې په پوزیان باندې دا شان یو وسلوال بریټ شوه چې په هغه حمله کې 15 پوزیان وجل شو او د هغه ځمواري هم تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې منلې و
ډېر زیات مننه کور ودان د مشال رادیو خبريال فرخنده صد و چې په جنوبی وزیرستان کې د ایولو سپوزیانو د وجل کیدو او د چې د بریټ مسؤلیت چا منلې و مکسره جزئیات شریک اوس به هم ورشو خپل سپورتي خبريال ته ودابرته وای چې نن د افغانستان لوبه چې د پاکستان په وړاندې بوه د لوبه څنګه تیر شوې ده کوم لوبغاړو ډېری وکټې اخیستې دي او د پاکستان لوري ته چا خیمه ډکړې وي نو ساحل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی تاسو راته وای نننۍ لوبه پاړه باندې
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او ریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ درې ورځنی سیالي وو د لوبلړې لومړنۍ لوبه پیل شوې ده د دمګړې جریان لري پاکستانی لوري خپل توپوهنه بشپړه کړې ده د 202 منډو هدف یې ټاکلې ده افغان لوبډلې هم د توپوهنه پاڼې پیل کړې ده خو هغه څنګه په کار ده هغه څه پیل نه لري دوی په څلور منډو کې درې مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي دي چې په سوزیدلو لوبغاړو کې ابراهیم زدران رحمت شاه او لوبډل مشر رحمت الله شهیدی شامل دي په توپاچونه کې بیا افغان لوري ته مجیب رحمان خوځلې د غدرې مهم لوبغاړي وسوځول د غراز محمد نبی او راشد خان دوه دوه وکټ ترلاسه کړې فضل حق او ورسره رحمت شاه بیا یو وکټ واخیسته په دې لوبه کې پاکستان ته یوازې امام الحق هغه توپونکی و چې وتوانید نیمه سلیزه جوړه کړي هغه یو شپېته منډې وکړې ورسره شاداب خان نه دېرش منډې جوړې کړې دي دمګړې نو توپونه د افغان لوري پیل د وګورو چې افغان لوري د خپل توپونه پاړې تر څو منډو پورې غزول شي د هدف پوره کوي شي یا نه خو په تر دې دمه په سلور منډو درې لوبغاړي سوځېدلې دي چې شاین شاه پریدي دوه لوبغاړي سوځولي او ورسره نسیم شاه یو وکټ اخستې ده او بیا مې دا ونه کوم چې په سوځېدلو لوبغاړو کې ابراهیم زدران رحمت شاه او اشمت الله شهیدی شامل دي
ډېر زیات مننه 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 کور ودان ساحل صاحب ژوندۍ اوسي په نیم سات کې چې لدی وروسته زموږ دری مجله د لدری مجلې وروسته موږ بل پروګرام لرو د ځوان فکر او نن به په همدې کرکټ باندې پکې خبرې کوو ساحل صاحب اوندر ملمانه بس ساسي قربانه وي اوس موږ زو خوست چې هلته وګورو ځوانان څنګه خپل ملي جوړوي
د خوست اړوند د فارم باغ قسمه کې د تفریقونکو ځوانانو یو ډله ده چې د نورو ځوانانو په کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپل منځو کې په ډله عزتوګه سیمه ایز سندري وایي او خپل د تفریح شی به رنگینوي د خوست اوسیدونکو وایي لوی پکتیا او خوست یو شمیر شنې سړې غرایز او ځنګلي سیمې لري چې کپه دې ځای کې تفریقونکو ته اسانتیاوي برابر شي نو له دې لارې به د هیواد ملي اقتصاد سره پیاوړی شي
نو کچرته دغه برخه ته خاص پاموشي د تفریحي سیمو ته هغه شنو ساحو ته چې سیلانیان ورتک زیات شوی دی لری نه د چې دلته بد هواد پکچا یا د نړۍ پکچا ګڼ سیلانیان دلته راځي ترڅنګ به یو خو یو ښه تصویر دوی نړۍ ته وړاندې کی او بلې خوا به د افغانستان په وایدو کې ډیرښت راشي.
د افغانستان په نورو سیمو کې ډیری خلک تفریحي سیمو ته له خپلو ماشومانو او کورنیو سره یو ځای ځي، خو سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډیر شوی، خو د ماشومانو او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی.
تاسف سره په خوست کې څنګه چې باید کورنیو ته توجه شوی وای، دغه سی تفریح پروګرامونو کې د کورنۍ ټول غړي شریک شوی، دغه سی څنګه لیدل کیږي؟ او معمولا دغه تفریح پروګرامونه د ټولنې د وی خاصې طبقې یعنی ځوانانو ترمنځ تر سره کیږي، چې ارتیا ده لدی ورسته د برخې ته توجه شي.
دی یادونه ورده په خو به چې د خوست خلک په اخترونو ملي او د رخصتې په ورځو کې تر ډیره د تڼیو ادمه مات د ګربز غلام خان او د خارزینو تفریحي ځایونو تتلل اوس